اوریدونکو سلامونه، د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: تاشکند نن د یوې لویې غونډې کوربه دی. افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي.
ولسمشر په ناسته کې ګډون کوي. ډېر زیات بحث به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورکوي.
افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفانو همکارانو ته له دې وروسته سزا ورکوي.
هر هغه څوک چې په جګړه ییزو شرایطو کې د دښمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی. هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي.
د ننګرهار په رسنیو کې پاته د ګوتو په شمیر خبریالان وایي:
خبریالان امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نفت نښه کوي.
او اروپایي ټولنې له اقلیم سره د مبارزې لپاره نوی پلان اعلان کړ. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوو. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې دوی سره یې کار کړی. د طالبانو له لوري د افغان کمانډویانو د وژنې پیښه غندل شوې او د پاکستان له پارلمانه غوښتل شوې چې د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. بشپړ خبرونه. جکپول یو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل له افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه یې د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده وایستل شي. پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لورې فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړې دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د اګست تر اخره له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له لوري د یو شمیر افغان کمانډوز واکونو علني اعدام وغنده. د سپینې ماڼۍ ویاند نیټ پرایس دا ناوړه عمل وباله. ښاغلی پرایس پرون وویل واشنگټن د هغې ویډیو د رښتیاوالي په برخه کې شک نه کوي چې طالبان 22 تسلیم شوي افغان کمانډویان پکې وژني. سینن ټلویزیون د یوې ویډیو د تایید شوو تصویرونو په استناد راپور ورکړی چې دا پیښه د جون په میاشت کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په دې ویډیو کې معلومیږي چې تر جګړې وروسته کمانډو سرتیری تسلیمیږي. بیا په ویډیو کې د دې کمانډویانو جسدونه پر ځمکه ښکاري. طالبانو بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمانځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې وویل په افغانستان کې شل کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2000 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو له مودې راهیسې لمانځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قربانۍ له کبله مو دا مهم څه ترلاسه کړی دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 3500 پوځیان وژل شوي دي. بریتانیایي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یوه تیروتنه بللې. ښاغلی بوش له جرمني رسنۍ دوچویل سره په مرکه کې پرون وویل دا ویره راسره ده چې افغان نجونې او ښځې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. له نن نه نږدې 40 کاله مخکې د جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم په کابل کې ړنګ کړ. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بندو جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللي. دغه بند د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو د موسمي سیلابونو کنټرول د څکلو پاکو اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پاشدان د بند جوړېدو کارونه نږدې 10 کاله مخکې پیل شوي. ټاکل شوی ده چې پر دې بند 112 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راشي. د پاشدان بند تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید شي. د بشری حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلې پرون وویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقیف کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. که چیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو له لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوې ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د ماش لویه برخه به یې کمه شي. لا فونګواردیا ورځپاڼې او اسپین ویبپاڼې پرون راپور ورکړ چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 15 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګرانبایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. میسی 14 کلن و چې له بارسلونا سره یو ځای شو. ده د بارسلونا لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېر ګولونه وهلي دي. خبرونه مو له آزادی رادیو نه واوریدل. تاسو که د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دوه اونیز خبرونه بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته لرو. مخکې لدې چې د خبرونه لومړی راپور تر راشو، تازه خبر راخلو. هغه دا چې سرچینو په کندهار کې د آزادی رادیو خبریال ته منلې چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی دي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دغه ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ نیولې دي. دغه راز طالبانو داسې ویډیوګانې خپرې کړې او ادعا کوي چې د سپین بولدک ولسوالۍ، ګمرک او شاوخوا سیمې او پاکستان پولې ته نږدې یو شمېر نورې سیمې هم د دوی په لاس کې دي. خو افغان دولت پرون ادعا وکړه چې له 2 ساعته جګړې وروسته یې طالبان د سپین بولدک ولسوالۍ له ګمرک او نورو سیمو نه په شا کړي دي. اوس هم راځو د خپرونې د سر راپور ته. ټاکل شوې ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربیره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیئت هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې 2 ورځنۍ اقتصادي غونډې تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبرې وشي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون له 24 ډېرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د 2 ورځو لپاره. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبي آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې باس کی ډیر زیات باس به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول.
سپین ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحد ایالاتونو د پلاوی مشي د سپین ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې غونډې ته احتمالا ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 500 هیوادو د مشرانو تر څنګ د اتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو له مشرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې تر څنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې به له افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولی شو.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتې کېږي یا ترې وځي بل ډول وي. خدا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولای شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ آسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په وروستیو کې چې طالبانو په شمال کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي زیاتې شوې دي. پرون د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډېره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین وویل:
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې امنیت هم تامینېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند وایي هر څوک چې له دښمن سره د پټکو همکاري وکړي هغوی ته به سخته سزا ورکړل شي. اجمل شینواری پرون چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې امر څخه هیڅوک مستثنا نه دي او د افغانستان قوانین به پرې عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګه کې د بادغیس وکیل له طالبانو سره د همکارۍ په تور ملي خاین وباله. وروسته ښاغلي نایبزاده دا تورونه رد کړي او ځان یې د دولت ملاتړی بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه یې ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکی به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابته شوه هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته څه جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګې کې د بادغیس د خلکو استازي امیرشاه نایب زاده ته ملي خاین وایي. په دې غږیز پیغام کې ښاغلي صالح د ولسي جرګې د غړي ته ویلي چې د بادغیس پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړي او د دې خیانت له امله به یې دوزخ ته ولیږي. خو ښاغلی نایب زاده ځان د دولت ملاتړی بولي او دا ډول تورونه یې په کلکه رد کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافي اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاین که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه څه وی چې یو څوک په یو شي باندې متهمول، برتامول او یو واقعیتونه وي، د دې دوه ترمنځ باید فرق وي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې د افغانۍ کس د مخالفینو سره اتفاق لري، مخالفین تقویه کوي، یو دا ډول یو داسې وي چې اسناد شواهد موجود وي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي، بالکل باید قانون منګول ته وسپارل.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتک کړی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار په یو شمیر رسنیو کې د ګوتو په شمار پاتې خزینه ژورنالیستان وایي چې له امنیتي ننګونو خوندي نه دي. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب یو شمیر ټولنې هم چې د خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه ژورنالیستانو په وړاندې ګواښونو اندېښمنې کړي، له ټولو اړخونو غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال رالېږلي راپور ته.
هادیه نیګا په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون ویاند ده کومه چې شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې له یوې داسې امنیتي ننګونې سره مخ شوه چې له اندېښنې د کور ناستې ته اړ شوه. هدیه نیګا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه ژورنالیستانو ژوند خوندي نه دی او د هغې ورځې په ارمان ده چې یو ځل بیا لکه د پخوا په شان بې اندېښنې کار او خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هدیه نیګا د هغې صحنې کیسه کوي چې لس ورځې وړاندې کله چې له کوره دفتر ته پر لاره وه ورسره مخ شوه.
درې کسانو راپسې منډې کړې، د یو کس سره چې دغه وسله وه دا راسره بیخي څنګ ته نږدې شوه. دوه کسانو سره چې وه هغه لږ وروسته سره منډې والې او دا یو کس چې دا مې بیخي د لاس سره نږدې د رکشې طرف ته تفنچه کې دغه تیار مرمۍ عمل ته کش کړله او رکشاوان ته ویل چې ودرېږه. همدې سره نو چې رکشاوان پوه شو چې دا اوس په دې ډز کې طرف ته زما دا تفنچه راته وشوه، نو په دې وخت کې رکشاوان په ډېرې تیزۍ سره هغه ساحې څخه ووته.
هدیه نیګا زیاتوي چې دې پیښې د دې او د دې د کورنۍ اندېښنې لا زیاتې کړې او غواړي چې تر یو څه وخته په یوه خوندي ځای کې له خپلې کورنۍ سره واوسي. سنا بیا په ننګرهار کې د یوه خبري اژانس خبریاله وه کومه چې له تیرو شاوخوا پنځو میاشتو راهیسې د امنیتي ننګونو له کبله کار پرېښی. دا په ټولو ښکېلو لورو د افغان خبریالانو په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ کوي.
له حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
په ننګرهار کې د ښځینه ژورنالیستانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د انعکاس په نوم د یوه خصوصي ټلویزیون څلور تنه ښځینه کارکوونکي ووژل شوې، کومې چې دغلته یې د نورو ښځینه ژورنالیستانو زړونه مات په کور ناستې او یا له کورونو کار کولو ته اړ کړي. دغو پیښو د خبریالانو د خوندیتوب او ملاتړ ټولنې هم اندېښمنې کړي دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په مقرر ډول یې تر ځایي مسؤولانو خپل غږ رسولی، خو په وینا یې له هڅو سره سره بیا هم وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې دغلته نږدې ټولو ځایي ښځینه ژورنالیستانو یې دندې پرېښي او په کورونو ناستې دي.
په ننګرهار کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی، امنیتي اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، خطرات شته دی. اوس د زیاتره رسنیو ښځینه کارمندانې په کور دي.
بل لور ته د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. مستقیما د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. همداراز په ټوله کې ولایتي اداره ژمنه ده ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سهولتونو برابرېدو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې تر لسو ډېرې راډیوګانې او درې ټلویزیوني شبکې فعالیت کوي چې پکې د ننګرهار د خوندیتوب ټولنې د معلوماتو له مخې تر شلو زیاتې ښځینه کارکوونکې پکې په دندو بوختې وي چې دمګړې نږدې ټولې په کور ناستې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ د مرکز اسداباد او ناړې ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوي دي. تېره شپه چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر نورو وسلوالو مخالفانو تر څنګ یو مهم بهرنی سخت دریځی هم وژل شوی. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د کونړ امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپې د اسمار او غازی آباد ولسوالیو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون اووه تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې ډب خوړ کې او برولو کې دی کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ او د مخالفینو او شپږ نفره مخالفین کې وژل شوي دي. پښتو کې او نږدې پاکستان هیواد اوسیدونکي د القاعدي شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دا وژل شوی. مشهور قومندان محمود په نوم مینده هم وژل شوی چې د اخیری دی یو نفر زخمی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. دې عکس سره لیکل شوي چې د القاعده شبکې پاکستاني غړی چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسؤلین وایي یاد عملیات د اسدآباد او ناړې ولسوالۍ ترمنځ د لارې د پرانیستلو لپاره پیل کړي چې کومه یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلي او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته د اړول شوي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع درته رااخلو. اروپایي ټولنې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هر اړخیز پلان اعلان کړ. د دې پلان له مخې به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو منع شي. په دې برخه کې نورې هڅې هم په پام کې نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د هغو وسایلو په اړه خپل وړاندیزونه وکړل چې هوا تودوي. په دغو کې موټر، الوتکې، فابریکې او د کورونو د تودیدو وسایل شامل دي. د اروپایي ټولنې د 28 هیوادو پارلمان باید د دې هر شي په اړه چې وړاندیز یې شوی دی په خپلو کې سلا مشورې وکړي او بیا پریکړه وکړي. دا بهیر شاید دوه کاله وخت ونیسي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان در لین وویل اروپا لومړۍ نیمه وچه ده چې د اقلیم په برخه کې یو هر اړخیز پلان مطرح کوي. د زیاته کړه هدف ځانګړی دی او اوس خپل هدف ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. په دې وړاندیزونو کې راغلي دي چې تر 2015 کال پورې دي د ډیزلي او پټرولي موټرو پر خرڅلاو بندیز ولګول شي. شاید دا وړاندیز د فرانسې او جرمني له مقاومت سره چې ډېر موټر تولیدوي مخامخ شي. دا وړاندیزونه د انرژۍ د تولید شرکتونه، هوایی کرښې او فابریکې مجبوره کوي چې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو په خاطر ډېرې پیسې ورکړي. همداراز د لیشت رالیشت صنعت د لومړي ځل لپاره مکلف ګڼل شوی دی چې د هوا د ککړتیا لپاره پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې کمیسیون همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره پر پولو د کاربن پر سر مالیه کیږدي. له اروپایي ټولنې بهر به د کاربن د صنعت تولیدونکي هیوادونه مکلف وي چې د کاربن ډای اکساید د تولید پیسې ورکړي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه د نړۍ 8% ګلتوني ګازونه تولیدوي غواړي چې د زرغون اقتصاد مخکشه شي. دا ټولنه هیله منه ده چې د ګلتوني ګازونو د خپرېدو کچه له 1990 تر 2015 پورې 55% کې راکمه کړي او تر 2050 کال پورې دا کچه 0 ته ورسوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو. بله اوریدونکو، نن راسره پات شي د ماسپخین له 2 بجو نه به تر 3 بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو د هڅو مسأله و چېړل کیږي. په دری خبرونه کې چې د ماسپخین له 3 تر 4 بجو د هم ورته موضوع چېړل کیږي. هله ده چې دا دواړه خبرونه راسره واوري او زنګ ورته وهي. تاسو کولای شئ چې موږ سره په ټلیفوني شمیرو 0 و وویست درسل وختیا او شپته او صفر وزره څلورت اشپاک سو شل شمیرو اړیکه ونیسي. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان وتلې سندرغاړي آریانا سعید له افغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سعید د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې د ویروخانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کوي. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانست غونډه کې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نږدې څو افغان میرمنې خپلې لاسته راوړنې ضایع کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبې په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن. زما پیغام افغان میرمنو تا داده چی هیچ کل خپل رویه للاسا ور نکری او های چه وکری چی زن بساینی پلور او لاشی هم دارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل روشتا پادشی بخوانن کار بکنن و چور افغانستان باید هم بس 100 سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغو مراسمو کې یو شمیر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې نندارې ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمیر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم، مونږ یو نوی نسل یو، سوله مو یوازینی هیله ده. غوښتنه مو ده چې پرېږدي میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سعید چې راتلونکي ته هیله مندې دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي، بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
تاسو لا پیغامونو
من عادل قدر دی دی من ولایت خدمت یاري کنه ولا دا اسکل دا غدا دا غایل من دا یو باغرا ول سوال دی دا ډیر غرسول سوال دی او ډیر شغله نو ډیر شانه دا نو لا ډیر غټ نو پوس لري او ډیر غټ ول سوال دی پر یو ډیر لري مستد حکومت ته توجه نه کړی. اول کال کې دا شل کاله مخکې معنا حکومت یې بله توجه وکړل نو بیا دغه رئیس یې پرېښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرغان هلته اوس یو څک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دیني عبادت یې ژو پادګار مګر شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړل دا نه ډیر مسلمانان د ډیر سن سره مخ دي دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي نو ان ته ډیر خلک بناورینو سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان زما د طالبانو او د اسلام دا خواهش دی بشر دوستی په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لسرزنې اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرې دی چې دا خلک دلته آرامه د اختر تیر کی ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرې دی چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز خبرونه لرو، یو د بشري حقوقو پروګرام او بل هم ژوند په شیبو کې. دغه پروګرامونه وروسته د ترازی خو اوس ورو ورو ورسېدو. د خبرونه دویمې نیمایي برخې ته په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیسته کندهار کې ځایی چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته منلې چې ارغنداب ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. هلته پرون د سپین بولدک ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله او اوس راپورونه دادي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ لار هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ارغنداب ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ بېګا نیولې دي. جکپورو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د جو بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې د امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې 40 کلونو په موده کې کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له لوري د یو شمېر افغان کمانډویانو علني اعدام غندلی دی. دا پیښه د راپورونو پر اساس په فاریاب ولایت کې شوې ده، خو طالبانو بیا پرون وویل چې دا ویډیو سمه نه ده او لاس پکې وهل شوی. د بریتانیا د استخباراتي ادارې ایم آی ایف مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویلي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل یوه تېروتنه ده. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بند جوړېدو چارې د ناامنیو سره سره روانې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسي غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي. خو داسې ښکاري چې د معاش لویه برخه به یې کمه شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 څپو او دغه راز د اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپو هم خپرونې لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، نن درته له 2 تر 3 بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې په وروستیو هڅو خبرې کیږي. د سولې په هڅو کې نوي خبرونه دادي چې ټاکل شوې سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته روان شي. دوی هلته له طالبانو سره د سولې د روان بهیر او دغه راز د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب خبرې کیږي. په همدې حال کې داسې راپورونه چې تر اوسه تایید شوي نه دي خپاره شوي چې طالبان او افغان لوری به دا ځل د اوربان پر لارو چارو خبرې کوي. اختر هم را روان دی. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د اکثرو اوریدونکو نظرونه دا و چې طالبان او افغان حکومت دا ځل باید د اختر له ورځو یو څه مخکې اور بندو کې، ځکه چې کورونا د خلک د څارویو د خرڅلاو لپاره بازارونو ته ځي. نو دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې سبا د قطر یا دوحې غونډه پیلېدونکې ده. هلته افغان او طالب مرکچان سره ټولېږي. او بل خبر مو دا درلود چې نن په ازبکستان کې په تاشکند کې د 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي جرګه کیږي. دوی په سیمه کې د اقتصادي او ترانزیتي لارو چارو په اړه خبرې کوي، خو اټکل دادی چې د افغانستان امنیت او سوله به هم تر بحث لاندې راشي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د بشري حقوقو پروګرام او ورپسې تاند څانګې مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی، دا خبرونه له ملما سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به لتاسو وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخې ګڼي، ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هماغه خلک هماغه چې ستا دښمن دی تور سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته دا حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا